Até bom dia, Chui. اوریدونکو بیا هم ستړي مشاهده د خبرونه تموز اسد الله الدین هر کله کوم په خبرونه کې چې د امیر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت او طالبانو د زندانیانو په آزادیدو سلا کړي او لومړی ګام کې به سل زندانیان خوشی کیږي. په نړیوالو مسلو کې مو د سر موضوع دا ده چې ملګرو ملتونو د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره $2 میلیارډ ځانګړي کړل. د خبرونې دویمه نیمایي د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړي شوي، خو په سر کې خبرونه. یوناما په افغانستان کې د جګړې لخیلو خوا و د اوربان غوښتنه کړې ده. افغان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راکم کړی او د نړۍ یو پر درېیمه برخې د چهارشنبې په ورځ د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لخیلو خوا و غوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې له ټولو اړخونو غواړي څو ملکي وګړي خوندي کړي او د اوربند او سیاسي روغې جوړې کار ته دوام ورکړي. د یوناما په اعلامیه کې ویل شوي د تاوتریخوالي د کموالي سره سره د فبروري له وروستیو څخه د مارچ تر 15مې پورې په افغانستان کې تر سلو ډېر ملکي وګړي وژل شوي دي. وروستی برید د چهارشنبې په ورځ د کابل په شور بازار سیمه کې د سکانو پر درمسال وشو چې 15 ملکي کسان پکې ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. داعش وسلوالې ډلې د پرونی برید مسؤلیت ومانه. یوناما پرون د ورځې برید سخت غندلی او وایي چې په وروستیو 15 ورځو کې ډیر خونړي بریدونه د دولت د وسلوالو مخالفانو ډلو لخوا ترسره شوي دي. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د $1 میلیارډ سپما پلان له 3 کلونو څخه 2 کلونو ته راټیټ کړ. دا اعلان د چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه وشو چې متحده ایالاتو له افغانستان سره د $1 میلیارډ مرستې د بندېدو خبره وکړه. د ارګ په یوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غني د دفاع او کورنۍ چارو وزیرانو ته د ویډیو کانفرنس له لارې سپارښتنه کړې چې اغیزمنه سپما باید په 2 کلونو کې عملي شي. په دې غونډه کې ولسمشر غني دواړو وزارتونو ته سپارښتنه کړې چې په راتلونکو 15 ورځو کې د مالي لګښتونو د مخنیوي لپاره خپلې طرحې چمتو او وروسته د سپما پلان عملي کړي. د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون هم موظف شوی چې د ملکي خدمتونو په سیستم کې د غیر ضروري لګښتونو سپما عملي کړي. په هرات ولایت کې د کرونا ویروس 4 تازه پیښې ثبت شوې. د هرات د حوزوي روغتون د انتانی برخې مسؤل محمد ابراهیم بسیم ازادي راډیو ته تایید کړ چې اوس یوازې په دې ولایت کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 850 تنو ته رسیدلی دی. په مجموع کې تر چهارشنبې پورې په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 480 تنو ته ورسید. افغان چارواکو په همدې ورځ په 3 ولایتونو هرات، فراه او نیمروز ښارونو کې د ورځې ګرځبندیز اعلان کړ. دا 3 ولایتونه له ایران سره ګډه پوله لري. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي دا اقدام د کرونا ویروس د مخنیوي په هدف ترسره شوی. تدابیر او بندیزونه چې په هرات کې نیول شوی دي د کورنیو د سلامتۍ او روغتیا د خوندیتوب لپاره دي او دا به د کرونا ویروس تر درېدو پورې دوام ولري. تر اوسه په افغانستان کې د کرونا ویروس له کبله 2 تنه مړه شوي دي. د نړۍ یو پر درېیمه برخې د چهارشنبې په ورځ یعنې پرون د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. اوس اروپایي هیوادونه او امریکا تر ټولو ډېرې د کرونا مثبتې پیښې او تلفات لري. په اسپانیا کې د مړو شمیر 3,444 ته ورسید چې د چین د تلفاتو 2 برابره ډېر شوی. په ایټالیا کې هم څه باندې 1,500 تنه د کرونا ویروس له کبله مړه شوي چې له دې اړخه د نړۍ په کچه تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. په امریکا کې بیا 4,600 کسان په کرونا اخته شوي. هند د نړۍ دوهم ګڼ مېشت هیواد هم د چهارشنبې په ورځ د یاد ویروس د خوریدو لوړې د انزوا حالت اعلان کړ. د نه اروپایي هیوادونو مشرانو د اروپایي ټولنې د پور ګډ صندوق نه په یو ګډ لیک کې غوښتي چې د کورونا ویروس سره د لاسختې مبارزې لپاره د روغتیایي سکتورونو لپاره مالی سرچینې ډېرې کړي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټول پوښتنه وزنډوله. تمه وه دا ټول پوښتنه د اپریل پر 22مه ترسره شوې وای. د دې تعدیل له مخې ولسمشر پوتین کولی شوای تر 2018 کال پورې په واک کې پاتې شي. ولسمشر پوتین د چهارشنبې په ورځ د مارچ پر 25مه په یوه تلویزیونی وینا کې وویل چې د روغتیایي متخصصانو د سپارښتنو سره سم به د ټول پوښتنې ته بله یوه نیټه وټاکل شي. د روسیې د ولسمشر دفتر وروسته وویل چې ښاغلي پوتین د دې ټول پوښتنې د ځنډېدو فرمان لاسلیک کړ. او وروستی خبر هم دا چې د اوکراین پولیسو د دې هیواد د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر د یوې تلویزیوني شبکې د مسؤول د قطر په تور د قتل په تور نیولی دی. لیونید کوژارا چې 50 کلن دی د ویکتور یانوکویچ د ولسمشرۍ پر مهال 2 کاله د اوکراین د بهرنۍ چارو وزیر وو. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت مرستیال پرون چهارشنبه تایید کړ چې کوژارا تر نیول کېدو وروسته محکمې ته راجع شوی چې د بند موده یې ځانګړې شي. نوموړی په اوکراین کې د یوه تلویزیوني شبکې د مسؤول سرهی استرایتسکي په وژنه تورن دی. د دې کس مړی د روان کال د فبروري پر 22مه په کیف کې خپل کور کې وموندل شو. د خبرونو پای. خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دغه خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري او هم یې وګوري. پته ده ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان حکومت وایي تر راتلونکو 15 ورځو پورې به سل طالب زندانیان د ښه نیت او ضمانت له مخې آزاد کړي. د ملي امنیت شورا وایي د بندیانو د خلاصون لپاره د طالبانو یو پلاوی کابل ته راځي.
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دا مسله نهایي شي.
په افغانستان کې د کورونا ویروس له خپرېدو سره هممهاله ځینو پوهنتونونو په آنلاین یا انټرنیټي ډول د زده کړو بهیر پیل کړی، خو یو شمېر محصلین ترې خوښ نه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي نو باید اول د کورنۍ مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
ملګرو ملتونو د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره 2 میلیارد مرسته ځانګړي کړي. نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو او دا هم اوري چې کندوز کې د ابدان دخته چې د خلکو یوازینی تفریح ځای دی سږ کال ډیر نه امن شوي.
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نشي تللی. تقریبا یو څو ورځې وړاندې یو څو تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول.
نور مسائل هم درته لرو. دویمه نیمایي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې پروګرامونو ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شئ. اته بجې او اته دقیقې شوې. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. افغان حکومت به د مارچ تر 1 یعنی تر راتلونکو 15 ورځو پورې سل تنه طالب بندیان په ضمانت خوشې کړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا کسان د بشري خواخوږۍ له مخې او جګړو ته د دغو بندیانو د بیا د نورتګ تر تضمین وروسته خوشې کیږي. د دې شورا چارواکي وایي د طالبانو یو پلاوی به په کابل کې له افغان حکومت سره هم وګوري. په کابل کې د امریکا سفارت او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دواړو لورو ترمنځ د پرمختګونو هرکلی کړی. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي دوی د طالبانو سره سلاسوي چې د مارچ تر 1 پورې سل تنه طالب بندیان ور خوشی کړي. په دې اړه د حکومت د سولې د لمړني تماس ډلې او طالبانو ترمنځ د دوهم ویډیو کانفرنس پر مهال هوکړه شوې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایان جاوید فیصل تیر ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
د طالبانو یو ګروپ راځي او په افغانستان کې مخامخ له حکومت سره ویني تر څو دا مسله نهایي شي. د دې مسلې په ارتباط تر نهایي بحثونو وروسته به د جمهور رئیس د حکم سره سم، د جمهور رئیس د فرمان سره سم، سل تنه زندانیان د هغوی سن، روغتیایي حالت او د کرونا پر وړاندې د هغوی بدني مقاومت په کتلو سره به تر تضمین وروسته د مارچ 3 پورې خوشي کیږي. البته تضمین به هم د طالبانو د ډلې لخوا څخه وي او هم به د دغو اشخاصو له طرفه وي چې خوشي کیږي چې دوی بیرته جنګ ته نه راګرځي.
دا به د افغان حکومت او طالبانو لومړنۍ مخامخ لیدنه وي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم تیر ماشم پر ټویټر لیکلی چې دواړه خواوی د ویډیو کانفرنس لاري تر 4 ساعتونو خبر ورسته د نتیجې ته ورسیدل. شاهین هم در زیاته کړی چې د طالبانو یو پلاوی به د باګرام بندیخانې ته ځي چې هلته د بندیانو په پیژندګلوي کې مرسته وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو په اړه سوي پرمختګ ستایلی دی. دغه سفارت پر ټویټر لیکلی چې امریکا د اوږدمهاله سولې لپاره د دواړو خواوو د هڅو ملاتړ کوي. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد هم تیر ماشم پر ټویټر ولیکل چې د بندیانو د خوشی کېدو موافقه یو مثبت پرمختګ دی. خلیل زاد دا هم ویلي چې د دوړو لورو ترمنځ د ویډیو کانفرنس لاري لیدنې به دوام وکړي، څو ډاډمن کړي چې دا بهیر په سمه پرمختګ دی. د هغه توافق لمخې چې د فبروري پر 9 په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک شوی، باید د مارچ پر 10 بین الافغاني مذاکرات پیل شوی وای. خو طالبانو وویل چې لومړی باید 15,000 طالب بندیان د حکومت له بنده خوشی کیږي، بیا به مخامخ خبرې کوي. د بندیانو د خوشی کېدو په اړه د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د دې سبب سول چې بین الافغاني مذاکرات وځنډیږي. که څه هم د چهارشنبې په ورځ د مارچ 15 پر رسنیو کې د معصوم ستانکسي په مشرۍ یو 40 نوملړ خپور شو چې ګواکې د حکومت لخوا مرکچې پلاوی نوماندی، خو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندی ناجی انوری پر ټویټر دا لست رد کړ او ویل چې په دې اړه به ډیر ژر د حکومت لخوا تایید شوی لست خپور شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د معلوماتو له مخې د افغان حکومت او طالبانو د تخنیکی ټیمونو ترمنځ په پرونیو خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد د تروریزم سره د مبارزې او منازعاتو د حل په چارو کې د قطر هیواد استازي او د سره صلیب د پلاوی مشر خان پیډرو هم ګډون درلود.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په افغانستان کې د کرونا وایروس د خبرېدو له امله په دغه هیواد کې یو شمېر محصلینو آنلاین یا د انټرنیټ له لارې د زده کړو ته مخه کړې. یو شمېر محصلین له دې اقدام څخه هرکلی کوي، خو یو شمېر بیا له دې امله له ګڼو ستونزو سر ټکوي. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت دا یو بریالی سیستم یادوي، دا چې ولې په دې اړه د ناجی ساپۍ راپور ته پام وکړئ.
وروسته له هغې چې په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي په هدف د پوهنتونونو دروازې وتړل شوې، یو شمېر افغان محصلین د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې زده کړو ته مخه کړې. یو شمېر دغو محصلینو له دغه ګام نه هرکلی وکړ، خو یو شمېر نور بیا ترې شکایت لري. سعدیه نوری او ساحل زازی هغه محصلین دي چې له دغه سیستم نه ناراضه دي.
انټرنیټ نه لرو، برق نه لرو. کله چې دولت غواړي دغه سیستم تطبیق کړي، نو باید اول د کورنۍ او مشکلاتو په هکله فکر وکړي.
آنلاین زکړې ډېرې سنځي لري، موږ ترې راضی نه یو، په دې خاطر چې موږ په کورو کې دومره سانتیا وې دی. اروپا یا د امریکا هیوادونو په شان دومره ډېر ته سری انټرنیټ نه لرو، ستونزې هم ډېرې زیاتې دي. او بل په خصوصا په افغانستان کې دومره سانتیا وې نه دي رامنځته شوي چې په دې برخه کې هر محصل انټرنیټ ته لاسرسی ولري.
خو رومل بیا وایي چې دوی په منظم ډول خپل درسونه وایي او له دغه سیستم نه رضایت لري.
لکه نه چې دولت د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د پوهنتونونو دروازې د محصلینو پر مخ تړلې، نو موږ ته د پوهنتون لخوا د آنلاین درس زمینه برابره شوه چې په لومړیو کې د مشکلاتو سره مخ وو، خو اوس انشاءالله دا مشکلات نشته. موږ ته په منظم ډول ویډیوګانې را لګل کیږي او دغه د لارې زده کړې کوو او ورسره کورنۍ دند هم را کوي. خوشحاله یو خپل درسونو ته په منظم ډول دوام ورکو.
خود کابل پوهنتون استاد سید خالد سادات بیا وی آنلاین تدریس کول ډیره ګټه لري او په دې ورسته یو کې دا پل شوی اقدام یو ښه کار دی چې محصلین به وکړی شي د قرنطین پر محل زدکړو برخه من شي.
ما د ارلاین ته میتود نه استفاده کړی ده او موثر واقع شوی ده. د نشت نه یعنی هغه نه چې بیخي صنفونه بند وي ډیر موثر او ډیر یو ښه میتود دی. ولې د تدریس لپاره باید استادان ځان آماده کړي تر څو وکولی شي له بده مرغه چې په افغانستان کې زیاتره استادان د آنلاین سیستم سره هم آشنا نه دي، د انټرنیټ د استفادې سره چې په کوم طریقې دوی کار وکولی شي، نو دا یو ښه میتود دی. ما له دې څخه استفاده کړې ده.
تر دې وړاندې یو شمېر محصلینو هم له لرې واټن څخه د انټرنیټ له لارې زده کړې کولې، خو دا لومړی ځل دی چې په ډېره کچه محصلین په کورونو کې د انټرنیټ له لارې زده کړې کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د انټرنیټ له لارې زده کړه دا مهال په بریا سره مخ ته ځي او هیڅ ډول ستونزه نشته. نوموړي وویل تر دې وړاندې په دې اړه محصلانو ته روزنیز پروګرامونه نیول شوي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد حنیف فرزان
په ډیرو پوهنتونونو کې آنلاین یا د انټرنیټ له لارې زده کړې کیږي. موږ په دې سیستم سره نه هم لرو. هغه محصلین چې ستونزې ولري تخنیکي ټیم ورسره مرسته کوي او د لارښود سیستم پلی کیږي.
د لوړو زده کړو وزارت وایي د یاد وزارت د پریکړې په اساس ټول پوهنتونونه باید آنلاین د انټرنیټ له لارې محصلینو ته زده کړې ورکړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې حکومت اړ شو څو د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ټولو پوهنتونونو دروازې وتړي.
په خوست کې ځای چارواکو ویلي چې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر یې تدابیر ډیر کړی دي. چارواکو زیاته کړي چې د خوست ګردیز د عمومي سړک وروسته یې د ولسوالیو په سړکونو هم د چک او معاینې ګروپونه توظیف کړي. دوی همدارنګ له خلکو هم وغوښتل چې کورونا کې پاتې شي او روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي. په دې اړه د نجیب الله الوخیل دا راپور واوري.
د خوست ملکی او پوځي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د کورونا وایرس د پیښو د مخنیوي لپاره تدابیر ډیر کړی دي. دوی چې د چهارشنبه په ورځ رسنیو ته په یوې خبري ناسته کې خبرې کولې ویل د خوست ګردیز د لوی لارې په تعقیب د دې ولایت په 12 ولسوالیو په عمومي سړکونو کې هم د معاینې او چک ګروپونه جوړ شوي او یاد ګروپونه خلکو ته د کورونا څخه د ځان ساتنې په اړه د ځینو وقایوي تدابیرو په اړه هم معلومات ورکوي. خوست والی محمد حلیم فدایي وویل
په 12 ولسوالیو کې په ټولو لویو لارو باندې هم چک هم عامه پوهاوی او هم خلکو ته د لاسونو د وینځلو او همدارنګه غوټي د عامه پوهاوی هغه وسایل ورته ورکول کی. علماء کرام سره هم مګه په خطبه باندې کار کوو.
خوستوري په خپل خبرو کې خوې قاعده او خوده چې خلک د ضرورت پرته له کورونو نه راوځي. د خوست دی عامه روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شانسوري آزادۍ رادیو سره په خبرو کې په ټینګار له خلکو غوښتل چې روغتیایي لارښوونو ته پام وکړي.
کچیر ته ولسونه همکاري و نه کی خدای دې نه کړی داسې ورځ ورغلی وي چې موږ به د معاشر په شکل په ورځو کې وو چې یو بدلی او څه منډي وي بلبلې بل څه داسې څوک بنوي چې موږ هغه جسدونه
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د ملګرو ملتونو د روغتیایي سازمان د اټکلونو پر اساس وایي که افغانان روغتیایي سپارښتنو ته پام ونه کړي احتمال شته چې په راتلونکو 15 میاشتو کې د افغانستان په 80% خلک یعنی شاوخوا 15 میلیونه کسان په کرونا ناروغۍ اخته شي. د چهارشنبه تر ورځې چې په هرات کې د کرونا وایرس 4 نوي مثبت پیښې ثبت شوې په افغانستان کې د دې پیښو شمېر 80 ته ورسید. په دې ارقام کې د قاطع ملاتړ د ځواکونو 4 پیښې نه دي شاملې. په افغانستان کې د کرونا وایرس له امله تر اوسه 1 کس په بلخ او 1 ښځې په هرات کې خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
او اوس هم سالم احمد صالح د غوږ دو چې د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولې.
له امریکا خبرېدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په خپل پرونی غني کې په کابل کې د سکانو پر یو ګوردواره یا عبادت ځای پر خونړی حمله لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي حمله کوونکو په دغه عبادت ځای کې چې د سکانو تر شلو زیاتې کورنۍ ژوند هم کوي په لسګونو کسان یرغمل کړي وو. د کورونا چارو وزارت پرون په دې حمله کې لږ تر لږه د 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ. د ورسپانی په لیکنه سایت استخباراتي ډله چې د داعش افراطي ډلې خبري ویب سایټونه څاري وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته وفادارو وسلوالو د دې حمله مسؤلیت منلی دی. د هندوستان صدر اعظم نریندر مودی د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې په کابل کې د سکانو پر ګوردواره حمله تروریستي وبلله او وی غندله. په کابل کې د امریکا سفارت هم د حمله د غندنې ترڅنګ د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي شولې ده. سفارت په خپل رسمي ټویټر پاڼې کې لیکلي، موږ هغه تعصبګر او جنایتکاران چې د بېګنا انسانانو د زیانمنولو لپاره دغه عبادت ځای په نښه کړ غندو. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما هم پر سکه عبادت کوونکو حمله غندلې ده. نیویورک ټایمز رسپانې لیکي، یو وخت په افغانستان کې د هندوانو او سیکانو شمیر سلګونو زرو ته رسېدی، خو اوس ویل کېږي چې په افغانستان کې د سیکانو شمیر یوازې 300 کورنیو ته رسېږي. د هندوانو او سیکانو مشران وایي د دوی ډیرو غړو په تیرو څلورو لسیزو کې یا هندوستان یا هم غرب ته پناه وړې ده. د لیکنې په حواله د هغه ځپل سوی اقلیت دی چې په وروستیو کلونو کې څو واري ورباندې حملې سوي دي. د 2013 میلادي کال په جولای میاشت کې هم د دوی پر یوه ډله هغه وخت ځانمرګې برید وسو چې دوی په ننګرهار کې له ولسمشر محمد اشرف غني سره د کتنې لپاره انتظار و. په هغه حمله کې د ولسي جرګې د ټاکنو لپاره د یوه کاندید او تارسنګ په ګډون 10 کسان وژل سوي وو. کاناډایي ورځپاڼې ګلوب ان میل د افغانستان په ولسي جرګه کې د سکه اقلیت د استازو نریندرا خالصه په حواله لیکلي چې د حملې په وخت کې په عبادت ځای کې تر 200 پورې کسان راګیر پاتې وو. ورځپاڼې زیاته کړې، ګڼې کورنۍ د پیښې ځای ته نږدې راټولې سوي وې چې د خپلو عزیزانو په حال ځانونه خبر کړي. د مطلب په دوام راغلی دا حمله وروسته له هغې کېږي چې د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان سره روان میلادي کال د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت د خپلو مرستو د کمولو اعلان کړی دی. واشنگتن دا خبر په داسې حال کې ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره دوشنبه کابل ته سفر کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دغه هیواد ډیر خواشینی دی چې ولسمشر محمد اشرف غني او پخوانی اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پامپیو ته ویلي چې دوی نسی کولی پر یوه ټول شموله حکومت موافقه وکړي.
د ملګرو ملتونو سازمان د کورونا ویروس پر وړاندې د مبارزې لپاره له مخ پر ودې هیوادونو سره د 2 میلیارد ډالرو مرسته ځانګړې کړې. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مرسته پرون چهارشنبه اعلان کړه. په دې ورځ په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر څه باندې 450,000 ته ورسید. له دې ویروس څخه د مړو شوو کسانو شمیر هم تر 40,000 واوخت. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د ملګرو ملتونو سازمان د چهارشنبه په ورځ د مارچ 15مه د نړۍ هغو بېوزلو هیوادونو ته چې د کورونا ویروس سره لاس او ګریوان دي د 2 میلیارد ډالري مرستې اعلان وکړ. د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش د کوم ځانګړي هیواد نوم ونه خیست، خو ویل چې غواړي پرمختللي هیوادونه له مخ پر ودې هیوادونو سره د کورونا په لمنځه وړلو کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي دغه راز وویل چې باید د سوریې، یمن او لبنان په څیر جګړه ځپلو هیوادونو کې اور بند وسي څو نړۍ وکولای سي له کورونا ویروس سره پر مبارزې تمرکز وکړي. د انټونیو ګوتریش په خبره د کورونا ویروس اوس تقریبا ټول نړۍ ته رسیدلی او په یو لوی ګواښ بدل شوی دی. The world faces an unprecedented threat. دوی وای نړی له یو بیساری ګواښ سره مخامخ ده. کووید 19 ټول نړی ته خبر سوی، خبرېدل دردناک دی. د میلیارډونو کسانو ژوند ګډوډ سوی او د نړی اقتصاد هم له خطر سره مخامخ دی. کووید 19 د ټول بشریت لپاره ګواښ دی، نو بشر هم باید د هغه په مقابل کې مبارزه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر چهارشنبه پورې په نړۍ کې د دې ویروس پیښې د نړۍ په 195 هیوادونو کې ثبت شوې دي. په دې ورځ کرونا ویروس په ټوله نړۍ کې زرګونه کسان ووژل او لسګونه زره نور په اخته شول. په ایټالیا کې څه باندې 4,000 کسان په دې ویروس اخته شوي او د نړۍ په سطحه یې تر ټولو ډېره قرباني ورکړې ده. په دې هیواد کې څه باندې 2,500 کسان له دې ویروسه مړه شوي دي. د امریکا متحده ایالات اوس تر چین او ایټالیا وروسته په دریم ځای کې دی. په دې هیواد کې په کرونا ویروس اخته شوي کسانو شمیر 1,500 ته رسېدلی. شاوخوا 850 کسان پکښې له دې ویروسه مړه شوي دي. نیویارک چې شاوخوا 10,000 کسان پکښې په دې ویروس اخته دي، په امریکا کې تر ټولو ډېر ځپل شوی دی. چین چې د کرونا ویروس د راپورته کېدو اصلي ځای بلل کېږي، اوس پکښې په دې ناروغۍ تر ټولو لږ شمېر کسانو د اخته کېدو راپور ورکول کېږي. د مارچ تر 15مې نېټې پورې په ټوله نړۍ کې 1,14,000 په کرونا اخته کسان بېرته روغ شوي دي، چې څه باندې 3,000 یې چینایي وګړي دي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کندز ولایت کې د ابدان دښته د شمال ختیځ زون په ځانګړي توګه د کندوزیانو یوازینی تفریح ځای بلل کیږي. خلک هر کال د پسرلی په موسم کې دغې دښتې ته د تفریح او منظرې لپاره ورځي، خو سږ کال ورته د خلکو تګ کم شوی. دا چې ولې، په دې اړه د اجمل آریان راپور ته پام وکړئ.
د ابدان دښته د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه دښته د شمال ختیځ زون او په خاصه توګه د کندزیانو یوازینی تفریح ځای شمیرل کیږي، خو سږ کال د ابدان دښتې ته د موجوده امنیتي ګواښونو له کبله د خلکو تګ پیکه شوی دی، ځکه دغې دښتې کې د طالبانو تګ راتګ زیات شوی. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو سرفراز او رازمل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
سږ کال د دښتې ابدان سیمه چې د خلکو د کندزیانو دپاره او د شمال د خلکو دپاره یو ستر میله ځای دی، نور کلونو پرتله سږ کال ډېر نام دی او هره جمل ته خلک وژل کېږي، اختطاف کېږي، موټرې ته بول کېږي. سږ کال چې زه وینم خلک ډارېږي، دومره څوک نه ځي دښتې ابدان ته.
کندزیانو لپاره د تفریح یا د چکرو ځای و چې خلک به له ښار نه یا نورو ښارونو نورو ولایتونو نه خلک راتلل د چکر دپاره. نو په دې وروستیو کې واقعا د مخالفینو لخوا البته چې ځینې خلک
د کندوزیانو په وینا هر ورځ وسلوال طالبان په ډاډه زړه په ابدان دښته کې ګرځي او په بېلابېلو پلمو د خلکو میلې او د خوښۍ نور پروګرامونه ګډوډ کوي او د خلکو ترمنځ ویره او وحشت خپروي. د کندوز اوسیدونکي منیر واقف په دې اړه وویل:
اما امسال کې میریم وضعیت امنیتي بسیار خوب نیست.
د کندوز خلک د تفریح لپاره بل ځای نه لري او همدا دښته د خلکو مهم تفریح ځای بلل کېده او هر کال خلک هلته تلل او د خپل د خوښۍ پروګرامونه یې ترسره کول، او سږ کال د امنیتي ننګونو له کبله خلک دومره دښتې ته نه ځي. په تیرو کلونو کې د دې ولایت فرهنګیانو او ځوانانو د پسرلي په موسم کې د ابدان په سمسورې دښتې کې به یې فرهنګي غونډې ترسره کولې، خو سږ کال دښتې ته خلک د امنیتي ګواښونو له کبله نه شي تللی. د دې ولایت له فرهنګیانو څخه یو تن بشیر خان په دې اړه وویل:
د امنیتي ګواښونو له کبله هیڅوک دغې دښتې ته نه شي تللی. موږ د دې شاهدان یو چې څو تقریبا یو څو ورځې وړاندې یو څو تنه د دښتې ابدان نه وتښتول شول، په عسکرو باندې ډزې وشولې، وژل شول. یعنې خلک دغې دښتې ته تللی نه شي. ولې دولت کوي چې دغې دښتې امنیت ډېر ښه ونیسي، خو تر اوسه یې کوم اقدام نه دی شوی.
د شیرخان بندر سرک هم د ابدان په دښته کې تیر شوی او پخوا د دغې لارې د خوندیتوب په خاطر امنیتي پوستې موجود وې، خو څه باندې یو کال کېږي چې له دښتې څخه امنیتي پوستې ټولې شوې دي او وسلوالو طالبانو دښتې ته لاسرسی پیدا کړی. هڅې مو وکړې چې په دې اړه د کندز د سیمه ییزو چارواکو نظر هم واخلو، خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
اوس هم تاسو یو شمیر پیغامونه. عبدالحنان د خوست ولسوالۍ نه لیکلي دي چې که چیرې طالبان په سولې ته آماده کیږي نو د دوی زندانیان باید ژر تر ژره خوشي سي. ضیاءالدین ضیاء له بدخشان نه لیکلي دي، وایي د طالب زندانیانو آزادول به د سولې لپاره یو ښه ګام وي او دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته لار هواره کړي. حسن رضا له دایکونډي نه لیکلي، وایي حکومت باید ژر تر ژره سوله وکړي. محمد حسن قلمیار د تخار له اشکمش نه لیکلي، وایي کرونا خطرناکه ناروغي ده او باید ورسره مبارزه وشي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي، وایي د زندانیانو آزادول ښه کار نه دی، ځکه دوی بیرته جګړې ته ورګرځي. عبدالملک وفا بیا له هلمند لیکلي، وایي طالبان او افغان حکومت باید خپل ژمنې عملي کړي ترڅو په افغانستان کې سراسري سوله راشي. نور محمد حقیار بیا د هلمند له چای انجیر نه لیکلي چې د بندیانو آزادېدل یو ښه ګام دی. د ده په باور د بندیانو آزادول کولی شي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته لار هواره کړي. سید احمد عمری بیا له کندهار لیکلي، وایي زندانیان باید آزاد شي. د ویلي چې زندانیان بی ګناه دي او د دوی په برخلیک باید لوبې ونه شي. خپلواک صافي له لغمان نه لیکلي دي، وایي افغان مشران باید ژر تر ژره خپلمنځۍ ناندرۍ پای ته ورسوي. ده ویلي که چیرته افغان مشران خپلمنځیو ناندریو ته دوام ورکوي نو د افغانستان راتلونکې به یوې ناسرګند لوري ته لاړ شي. مرتضی احسانی لیکلی دی کجران نه وای باید دولت او طالبان د سولې په اړه رسمن مذاکره سره پیل کړي. دا هم ستاسو یو شمیر پیغامونه وو چې د ازادي رادیو 813 شمیرې تمورالې غلی وو. البته دغه پیغامونه ستاسو خپل نظر وو او د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي. اوس هم په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې کې دونکې دی پام وکړئ د ورستیو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د جګړې لخکېلو خوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم او پر اوربند کار وکړي. د افغانستان ولسمشر په امنیتي سکتور کې د یو میلیارد ډالري سپما پلان له دریو کلونو څخه دو کلونو ته راټیټ کړی دی. په هرات ولایت کې د کورونا ویروس څلور تازه پیښې ثبت شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څلور اتیاو ته ورسید. د نړۍ یو پر درېمه برخه د چهارشنبه په ورځ د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د انزوا بڼه درلوده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه ټول پوښتنه وزندوله او د اوکراین پولیسو د دې هیواد د بهرنۍ چارو پخوانی وزیر د یوې ټلویزیوني شبکې د مسؤل د قطر په تور نیولی دی. په افغانستان کې 8:00 او 1:30 دقیقې شوې. څنګه د کورونا له ویروس څخه ځان وساتو؟ له ماکسونو څنګه استفاده وکړو؟ څو وخورو چې ګټه راته وکړي؟ احمد شیبر دا او په دې اړه یو شمېر نورې پوښتنې له ډاکټر رفیع الله صافی څخه کړي. د مرکې په پیل کې ډاکټر صافی له کورونا څخه د ساتنې لپاره لومړنیو هڅو ته اشاره کوي.
مخکې د دې نه چې لاسونه وینځي یا نور اقدامات کوي، باید چې د کوره ونوځي. ښه خبره دا ده چې سړی قرنطین چې ورته وایي، زموږ په عامه خبره کور کې پاتې کېدنه د یو څه وخت لپاره تر څو د دې مرض د شرایط نه مخنیوی وشي، دا ښه خبره ده. بیا که احیانا یو څوک بهر ته وځي او راځي کور ته، مخکې د هر څه چا سره روغبړ نه کوي، یا بهر دی باید چې روغبړ هېڅ چا سره ونه کړي، چې زموږ یو کلتور دا څه ده چې هر څوک وینو باید چې روغبړ وکړو او لاس ورکړو، دینه باید چې ځان وساتو. حداقل یو څوک چې وینو د لرې نه یو دوه متره پورې باید فاصله کوي، سلام علیکم وکړو. او کور ته چې راغلو نو چون په کور کې زنانه دي، نه سپینګیر دي، ماشومان دي، هغې سره باید سلام علیک نه مخکې، که دا دوه متره مې هغې نه مخکې را خپل لاسونه په صابون سره ووینځو، حداقل یو 30 ثانیې 30 ثانیو دپاره، او بعد دا غنه اتاق ته رانوځو. کم کالی چې متاغوستي دي که هغه تبدیل شي نو ښه خبره ده. د مخنیوي لپاره همدغه ښه لار ده، بله لار نه لرو.
تر کلتوره پورې ډاکټر صاحب، تاسو به ډېر ناروغان لري چې په عادي حالت کې په نورو ناروغیو اخته دي، په هغه حالت کې هم خلک کلتور ته شا کوي. مثلا که یو څوک جلدي ناروغي لري، هغه له چا سره په غېږ پوښتنه نه کوي، نو کرونا هم همداسې در واخلي چې یو مشکل رامنځته شوی ده. باید دغه وړو کلتورونو ته انسانان شا کړي.
مونږ چېرته یو عادي ناروغي د جلدي ولې ټول خلک ځان یو رقم کرکه کوي او روغبړ نه کوي، لاس نه ورکوي، نو دا چون د هغې په نسبت باندې ډېره خطرناکه ده. نو باید چې د دې کلتور ته شا واړي ټول خلک زمونږ، او دا یو عمومي د یو لنډ وخت دپاره دا کلتور وګرځو چې چا سره ستړي نه شي ونه کړو، روغبړ ونه کړو.
کوم کسان چې په کورونو کې دي، مثلا په کابل یا د افغانستان په نورو ولایتونو په کلیو بانډو کې، د ځینو خلکو طبي خبره ده چې اقتصاد خراب ده، لیکن تاسو دی ډاکټر په صفت باندې دوی ته څه لارښوونه کولی شئ چې داسې مواد وخوري چې له اقتصادي پلوه ارزانه هم وي او د کورونا د ویروس د مخنیوي په برخه کې اغیزمن هم وي؟
ښه خبره ده چې سبزیجاتو نه ډېره استفاده وشي، ځکه سبزیجاتو زیاتره هغه ویټامینونه لري چې د بدن مقاومت پورته وړي، خصوصا ویټامین سي. په سبزیجات چې د شنې پاڼې والا کدا هر څه وي، دا ټول د خوراک د پاره هم د اقتصادي د وجه نه په پلو ارزانه دي، او د صحي طرفه دا ډېر مفید دي، ځکه هغه مهم ضروري ویټامینونه چې خصوصا ویټامین سي په دې ډېره ده.
ځینې کسان وایي چې دا ضد عفونی مواد نشته او په کولو دا شان په درملتونونو کې ګرانه شوي دي. که څوک پیسې نه لري چې دا واخلي، تاسو څلار شو نه ورته کوي څه کولای شئ چې په څه ډول باندې دای کولای شئ چې دغه یو مواد په کور کې تیار کی ترڅو له غو کې په نسبی ډول استفاده وکړي
شبر تر دا خاصه طریقې لري د مهم نه لکه د الکول کې چې د الکول قیمت یا بازار کې نه وي نو زمونږ استادو په امیا نه خلکو ته سمایي سفید کونی بلیچ په نوم یادېږي بلیچ نه کولای شي یو عادي مایع جوړ کړي او دا مایع د میکروب د سرایت نه مخنیوی کوي په کم ځای کې میکروب په هغه ول چې ورځ یو دفعه دوه دفعه چې هغه یو عادي فرمولا لري چې دغه په واسطه جوړیږي خپل کور کې هر څوک جوړول شي او ډیر ارزانه او اسانه طریقه لري
ځینې کسان دا وایي زنه پېژم چې لتیبی له هغه د څومره سم خبره ده مثلا وای که چیرته د دروازو لاست یو دغه باید زری افونی شي وای که هیڅ هم نوی در سره کېدې شي چې په اوبو کې مالګه څوک واچي او دا مالګه پکې حل کې او لږه ورسته په دغه اوبو باندې وبینځي آیا دا هم تاثیر لرلی شي
دا دومره تاثیرات فکس نه دي چې دا واف تاثیر ولري کنه نه کنه اخرې خراب نه نشته ولې عزت یو صنعت کومه کولای شي ولې دسه چړې نه نشته چې دا د بیخي ثابته کی چې د کورونا وایرس د مخنیوي نه د اوبو مالګه استفاده وکړي
نه د کورونا وایرس لپاره برخه کې نه ډاکټر صاحب کچرته په
عمومي میکروب د پاره ډیر ښه دی
عمومي خو په ورته وخت کې فکر نه کوي چې د عمومي میکروب مخنیوي هم په کار ده ترڅو څوک په بل ناروغي اخته نشي که خدای مکه یو څوک په بل ناروغي اخته شي بیا کورونا هم ممکن زر سره یاتو کی
دا خبره خو صحیح ده شه بس هم ځکه چې ته سړی په بل ناروغي اخته یا د وجود او عمومي مقاومت کتر شي نو کورونا ډیر په اسانۍ سره کول شي د ټول سیستم ضعیفه کی
ل احمد شیبر سره مو د ډاکټر رفیع الله صافی خبري اوریدې چې د کورونا وایرس د مخنیوي په لارو چارو غږیده اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته بشري حقونه او ژوند په شیبو کې
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني د چ په دې ورستیو کې په افغانستان کې هم د کورونا وایرس مثبت پیښه ثبت شوی او خلک یې اندېښمن کړي په همدې پلمه د دې ونې په خبرونه کې د صحت په حق خبرې کوو د خبرونې ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنو او ورزونې د څنګه مسول خاغلی عبد الواحد سیرت دی سیرت صاحب تاسو ته لمړی خراغلاست وایم ک په پیل کې د مقدمه په ډول په دې اړه وغږیږئ چې د صحت حق یعنی څه
تاسو تاسو محترم ادارې ته او ټول درنو اوریدونکو ته خپل سلام احترامات وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو لکه څنګه چې نن موضوع موږ تاسو صحت او صحت یو دی بشري حقونو څخه مهم حق دی دا صحت دی چې جسم په دې صحت باندې ځوندای ولاړ دی چې په دې کې حق دی حیات هم راځي او یو حق دی حیات دغه بشري حقونو څخه مهم حق دی چې عاده بیرته ډیره ناممکنه ده نو په دې اساس باندې صحت د اسلام له نظره د قرآن کریم له نظره د زموږ ستاسو د فعلي قوانینو په رڼا کې او د بشري حقونو د اعلامې پر اساس دا یو مهم حق دی چې الله تعالی انسانانو تور کړی دی په دې باندې جسم او روح سالم پاتې کیږي غیر دې دنه کوم مرض راځي په خپل ژوند کې سار نتیجې تر بیګاو پورې د دې ټول تاسو نظافت وساتای او خپل صحت هم پاملرنه وکړي تر هغه د تاسو صحت متضرر نه شي ځکه چې په دغه نفس ضرر دی صحت جسم ترې جسم چې ضعیف دی د دې دغه فعلی کارونه زموږ ساتي لکه روزمره کارونه د په متوقف کیږي
تاسو ویل چې د صحت حق مهم دی په دې اړه د دین خبره څه ده اسلام په دې اړه څه ویلی دی
په دې رابطه جناب رسول صلی الله علیه و سلم څنګه شایع دا مهم او با ارزښت ګڼل دي دغه جمله نه یو حق د صحت ای فرمایي چې صحت کا قبل سقمک یعنی صحت باندې پاملرنه وکي مخکې د نن تاسو مریض ای یعنی د صحت وقایه او ساتنه د اسلامي امورات یو مهم امر دی بدن ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم او الله عزوجلال ډیر زیات ارزښت ورکړی دی د دې بدن ساتنه په څو شیانو باندې کیږي په خوړو باندې ارتباط لري په څخاک ارتباط لري په غسل ارتباط لري په سالم چاپیریال باندې ارتباط لري
او د خپل کار او د محیط پر رابطه ارتباط په دی باندې لري. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې ته هم اشاره کړی چې تاسو به هر او د اصل خاطر مسواک په خپل خوله باندې وای، او دې کې دومره ارزښت ورکړی چې په دې کې د الله عزوجلال رضا ده. یعنی د تعبیر او د مهم ټکی ته ګوره چې سړی په خپل خوله باندې مسواک ووهي په دې باندې الله عزوجلال رضایت حاصلیږي. یعنی دغه نهایي ترکیز ده چې د انسان پیغمبر صلی الله علیه وسلم انسان ته ورکړی چې تاسو د خپل صحت پاملرنه جدي وساتئ. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا هم وایي چې تاسو خپل وجود ډېر مه ځوروئ، ډېرې مه ضعیفه کوئ. لکه وایي چې حضرت داود علیه السلام همیش دولس کاله دولس میاشتو کې یا په تا کال کې مکمل هغه روزه و، تاسو به دا روزه نه نیسئ، یا ورځ روزه ونیسئ یا ورځ یخورئ. همدغسې د عبادت په اړخ کې چې خپل جسم مه دې ته اړوئ، مه مجبوروئ چې ډېر عبادت یې وکړئ، هغه ستړی کوي. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عبادت په اړخ کې هم موانعت یې کړی دی چې تاسو به په جسم باندې ډېر فشار نه راوړئ. نو دغه احادیثونه دغه د اسلامي ارشادات داسې څرګنده ده، واضحه ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم او اسلام صحت ته زیات پاملرنه کړې ده، زیات ترکیز یې کړی دی. نو زموږ ټولو مسلمانانو انسانانو نه دا خواهش ده چې غیر د دې حالت د اوس مرض راغلی، موږ باید پنځه وخته خپل لاس، خپل مخ، خپل خوله د هر نو مرض نه وساتو.
کرا شدې ته چې په نړیوالو او ملي قوانینو کې د صحت حق په اړه څه ویل شوی؟
زموږ اساسي په اساسي قانون کې 250 ماده ده چې دولت باید وسایل د وقایه، علاج د امراض او د دې تحصیلات صحي په وړیا توګه ختم ټول اتباع ته دا هغه کې مهیا کې آماده یې کې بدون د دې نه چې کوم تعویز یا بل شی پی کی وی فقط دغه تحصیلات صحي وړیا ټول اتباع ته لازم ده. د دولت یو مکلفیت دی چې دولت همیش په دې رابطه باندې مخکې د دې مرض نه هم باید خپل اعلانات درلودلی، خپل تشهیرات درلودلی، او په دې باندې خلکو ته عام پوهاوی ورته بل دا چې باید په شفاخانو کې په کلینیکو کې د خلکو سه مراقبت وسي، او د احوال نفوس نه باید د نفوسو په اندازه هلته معیاري کلینیکونه صحي ډاکټر داخله ډاکټر یعنی د خلکو ضرورت په اساس مخکې له مخکې دې نه باید دوی په نظر کې او په پام کې لرلای سره. دا د دولت مکلفیت دی چې په کوم ځای کې خلک اوسیږي، په کوم را نفوس په اندازه باندې باید هلته یو کلینیک وي چې تر هغو د خلکو صحت ته پاملرنه ته ورته وکړي، او چې تر هغو مخکې د دې مرض نه نور امراض نه خلک مصابه نه شي، ور ونه رسیږي، او د انسانانو جسم په دې کې متضرر نه شي. دا د زموږ د اساسي قانون په 250 ماده کې دا ذکر شوی ده. او همدغسې د نړیوالې اعلامیې په رابطه هم یو ذکر کړی دی چې د 25 ماده ده چې هر څوک حق لري چې د خپل د زندګي په سطح باندې د خپل د سلامتي دفاع او د کور د خپل ماحول و چاپېریال خوراک د استوګنې ځای دا باید د صحي مراقبت په نظر کې ونیسي، او خدمات اجتماعي هم ورسیږي، تامین د صحي خلکو ته باید مهیا سي. په دې رابطه هم نړیواله اعلامیه ده په 25 ماده کې ذکر کړي. نو پس نړیواله اعلامیه په اساس باندې صحت یو هغه مهم حق دی چې د تلف انسان ژوند پرې تلف کیږي، او حیات هغه مهم بیا ټکی دی چې د دې عاده ډېره ناممکنه ده.
په کومو شرایطو کې کولی شي خلک ښه روغتیا ولري، ښه صحت ولري؟ خپله خلک باید څه وکړي، او اړوند ادارې یا هغوی چې مسؤلیت لري هغوی په دې برخه کې څه کولی شي تر څو خلک د صحت له حقه برخمن وي؟
لازمه دوی ته دا ده چې کله روزمره رجیږي د خوب نه خپل صحت او وجود ته پاملرنه وکړي. یعنی په اقلا په دوه ورځې بعد یو غسل واخلي، او همیش خپل مخ یعنی دغه ټایمونه چې سار و غرمه و مازدیګر و بیګا دغه وخت خپل مخ ته اوبه واچي، یو خو روحا خپله تازه کیږي، بل دغه کم
جراسیم چې د په مخ پر باندې په دې باندې چپری ولي د خپل الله عز وجلال د انسان د کرامت ور بخل کرامت نه یو کرامت د خپل انساني د خپل صحت پاک د نور مخلوقات د الله عز وجلال نه چې انسان باید پاک تمیز وسیږي دا اول فرض خپل د انسان بیا زم صورت کې چې انسان مبتلا په مرض باندې کیږي د دولت د مکلفیت دی لکه مخکې چې ما په عرض وکړ چې د نفوسو په اساس باید کلینیک ټول صحي امکانات ورته باید لازم او ورته وي د خلکو ته که چېرته یو انسان ته یو مرض پیدا کیږي هغه کلینیک ته مراجعه وکړي تر هغو هغه کلینیک د دغه ضرورت رفع کړي په دې کې اول قدم د دولت بس د خپل د انسان د هغه په خپل کور او محیط هغه کې به خپل د حفاظت کوي د صحت دغه نه ورې خو د دولت مکلفیت دی په دې کې چې دولت د نفوسو په اساس باندې باید کلینیکونه ولري حتی دولت باید د وزارتو په اساس باندې حتی چېرته چې ګڼه ګوڼه زیاته باید هلته یو کلینیک مجهز ولري چې تر هغو دغه اولیه ضرورت د انسانانو هلته رفع شي که چېرته یو انسان ته مشکل پیښیږي په اول قدم کې هم هلته رفع شي متاسفانه مونږ په وزارتو کې دا شی نه لرو چې کوم وزارت د نفوسو په اساس باندې زیات وي هلته یو صحي کلینیک ورته موجود وي ډاکټر وي او د بشري ضرورت په اساس باندې او اولیه کومکو وسایل یا ادویه موجود وي چې تر هغو پورې یو ناروغ که ناروغیږي تر هغو چې اصل هغه مرجع ته ځي تخصص ځای ته ځي نو د حیات د وقایې پورې یو دوا ورکړي نو دا د دولت لازم هغه دا ده چې خلکو ته باید وړتیا ته ورباندې او د نفوسو په امکاناتو کلینیکونه ورته ایجاد کړي خلکو ته
ډیره مننه درنو اوریدونکو لکه څنګه چې د خپرونې په پایل کې هم یادونه وشوه او همداراز ښاغلي سیرت هم ورته اشاره وکړه چې دا مهال په افغانستان کې هم د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبت شوې دي نو د خپرونې په پای کې له تاسو ټولو هیله کوو چې خپل صحت ته خپل ځان ته او خپلې کورنۍ ته پاملرنه وکړئ کورونا ستاسو پسې کور ته نه درځي چې تاسو ونیسي خو که تاسو بهر راوځئ او له مختلفو خلکو سره په تماس کې کیږئ مختلف خلک وینئ مختلف شیان نو تلاس وروړی نو د دې احتمال ډیر شته چې دغه وایروس تاسو ته هم درشي او تاسو بیا دغه ډول خپل کورونې ته انتقال کړئ نو هیله مو ده چې په خپل کورونو کې ځان خوندي وساتئ او د ځان ترڅنګ د خپل کورونې د صحت خیال هم وساتئ دا دیونه خبرونه په همدې ځای پې تر رسیدي تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت نه وای
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ نه وای
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شروه باندې برابر کړل دا ښه شروه کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری باندې کوم
ارغه اس به تکړه اس به ته په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشته مرسل درنو دوستانو سلامونه مې ومني په نړۍ کې د کرنې پر مخینه خبر یاست
د ادم علی سلام نه شروع بیا تر دې دمه د کښت او کار او د دې شانو په اړه د انسان سروکار ده
کرنه یا زراعت په یوې ټولنه کې څه ارزښت لري
معنا دا نه ده چې غنم یوازې معنا دا نه ده چې جوار یا وریجی بلکې تاسو چې دغه څه شی ګوري د بشر د اړتیا هغه کم چې کرل کی یا هغه ټول دغه برکت دی
نن په همدې حق له خبرې کوو زه وګما جبار خیلیم او دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده
افغانستان یو کرنیز هیواد دی نو ځکه خو اکثره کسان په کرنې او مالداری بوخت دي که د کرنې تاریخ ته ور وګرځو نو وخت مو بیایي چې لومړنیو انسانانو ژوند کاوه په پیل کې غنم او وربشې په خپل شنه کېدلې او خلکو باید ځان او حیواناتو لپاره ګټور نه اخیستله په لومړی کې وسایل ډیرای دی وسپنې او تیګي وو پا په دښتو درو او زمکو کې خلک په ډلې زتوګه په زراعت بوخت وو. د کښت او کار پر وخت به ډیر فشار په کسانو و چې د کلی خان به د غلام په چیر نیولی وو. د کرهنې د لرغونتو پاک لمو د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سلیمان اسلام دوست څخه پوښتلی دي. نوموړی ارزښت هم روښانه کوي.
د آدم علیه السلام نه شروع بیا تر دې دمه د کښت او کار او د دې شیانو په اړه د انسان سر و کار ده. او اسلامي متونو کې داسې ویل کیږي چې د زراعت چارې د ملایکو لخوا آدم علیه السلام ته تعلیم ورکړل شو، نو د دې نه ښکاري چې دا مقدسه وظیفه ده. په افغانستان کې خو ډیره مهمه ونډه لري، لوبیا شوه، نخود شول، که غنم دی، جوار دی، کار ډول خوراکي مواد دي، دا ټول ته انسان ضرورت لري او د بزګرو د خوارۍ له نتیجې څخه موږ ته دا لاسته راځي.
د کرنې وزارت د مسؤلینو په وینا په 1920 کال د کرنې ریاست په وزارت بدل شو او خلکو ته د ښه کار لپاره په هر ولایت کې مرکزونه هم جوړ شول. د قلبي وسایل او اصلاح شوي تخمونه خلکو ته په واک کې ورکړل شول. د علوم اکاډمۍ پوهنای علمي غړی رازقي نړیوال وایي چې د کرنې په برخه کې پرمختللي وسایل د دې سبب شول چې حاصلات ډیر شي.
رو رو دلتا مثلا د کارول علی راځي چې یو ورته وي په یو کې مثلا حیوانات دي لکه چې نمونه واسطه غویا دی، خر دی، کچره ده، آس دی، د دین استفاده کوي. رو رو تجربه پیدا کیږي چې موږ او تاسو بیا ګو ارزان جوار او داسې نور دا پیدا کیږي. وخت چې ماشینونه را پیدا شي، د ماشینونو د پیدایښت په حساب باندې آهسته آهسته د ملاکۍ دوره رو رو ترقی کوي. انسان داسې حالت ته راځي په زراعت کې چې هغه ټول کښتکار تقریبا د ماشین ته سپاري او ماشین څه کوي؟ ماشین په خپله کر ماشین کوي، دا هغې نه وروسته چې ورته حاصل ته را ورسېږي لو ماشین کوي. چې د لو نه خبره را ورسېده، دغه غوبل چې ورته وایي، درمن چې ورته وایي، دغه چې کیږي بالاخره دغه غنم چې د بوسو نه جدا کیږي دا ماشین کوي.
بزګر هغه څوک دی چې ځمکه په کورونو کې غلې او دانې د دوی له برکته دي. سهار تر بیګاه خواري ګالي خولې تویوي، د ځان کورنۍ او ټولنې لپاره کندو لوړو بوجۍ له وریجو او نورو کرنیزو شیانو څخه ډکوي. د لغمان اوسیدونکي عبدالرحمن الکوزي سره لدی چې لوړې زده کړې یې کړې، بیا هم په خپلو ځمکو کې بزګري کوي او ځان ته حلاله رزق د تندې په خولو او د لاس په تڼاکو برابروي. ځمکه همکارې فرشتې مرسل مرکه ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
لغه وخت نه کې سره ته وکړه چې په پایل کې د بزګرۍ ته شروع وکړه، شروع له څه نه وه؟
ماشومتوب نه کنه خپلې ځمکې مې همدلته کار کوو، بیا وروسته وروسته چې نور لویدو نو ترکارۍ او د نورو شیانو په نیالګي په کرلو سره دې سره م پیل وکړه. خپله وینې تجربه بلې دا ته داسې څوک نه وي چې یا استاد یې شو تا ته وي دا داسې که ما هغه وخت کې چې تا نه مشان یو کار کوي تیم وینې یا ځینې وخت که تی غلطه یغ درته چې دا دغسې کوي نو له موږ نه زده کیږي.
بلې، په دا دیقانۍ کې کوم وسایل ډېر زیات ضرور دي چې باید واوسي؟
اوس خو ټیکټر راغلی ده کنه، د ماشین په واسطه هلته قلبي یا یوې کیږي. مخکې چې غویان به و، دوه غویان به و، سپاره ورته وي، تر زنګ زغ ورته وي، یا ماله ورته وي.
در ورته وایه چې دغه د بزګرۍ په برخه کې کنه هغه کوم کار ده چې ته ډېر زیات خوښ ده او په خپل شوق باندې کوي؟
د بزګرۍ په کار کې چې موږ ډېر خوښېده هغه ماله و، ځکه چې په ماله سړی درېږي او غویان دې کش کوي نو هغه ډېر خوند ورکوي.
کوم څه دي چې هغه ډېر زیات سخت؟
بزګري په عموما کې ټوله سخته ده. کله چې اوبه نه دي، اوبه لګول چې واري دی هغه ته د شپې پاسېدل او اوبه لګول د لو حساب چې په خصوصا په جودا میاشت کې دا لو وي چې لمرې ګرمي بیا هغه له هغه ځای نه راټولول او یو ځای ته جمع کول تریشل کول، یعنی له پیل نه تر اخره ټول مشکل لبود.
مگر مست خو بیا ښه ده؟
مست خو طبعا ښه ده.
خپل ځمکه وکاري، بیا لږ نه حاصل واخلي او په دسترخوان هغه ډوډۍ چې د خپل لاس محصول دي دا څومره خوند درکوي؟
متل دی خپل لاس ګل لاس، یعنی هغه څه چې په خپل لاس کرل شوي هغه حاصل چې په خپل لاس راغلی کې ډېر خوند دي. خصوصا هغه وخت چې کله به دغه در منجګیږي چې تریشل ورته هلته وایي چې غنم تریشل کیږي او پاکیږي، خپل هغه غله لاس سره دي نو دا ډېر خوند ورکوي چې هغه په بوجۍ کې کوي او خوشحالي سره چې څومره ډېر شوي هغه کور ته راوړي.
څومره پیشرفت راغلی ده د کرنې په وسایلو کې؟
خو ډېر پیشرفت راغلی ده. پخوا مثلا د غویان نه کار اخیستل کېده چې هغه به په ټوله ورځ کې ډېر کم ځمکه یوه کوله، اما اوس د ټراکټور راغلی یا ماشین په وسیله چې ځمکه کېږي په یو ساعت کې تقریبا څو جریب نه ډېر یا دوه جریب ځمکه دغه کوي چې دا ډېر پیشرفت ده. دا د اجورې داسې حساب ده زمونږ په ځای کې خپله لکه دلته چوز ده چې دوه برخې مالک اخلي، یو برخه بیا دهقان ته ورکول کېږي. یو سیستم بل ده چې هغه ته بیا په عامه اصطلاح کې اشتکار وي. اشتکار بیا داسې ده چې درې برخې مالک اخلي، یو برخه بیا هغه ته ورکول کیږي.
اکثره کسان په دې نظر دي چې ل بازګر سره خ او نرم چلند د دې سبب ګرځي چې هغوی په پوره شوق او ذوق سره کار وکړي او ستړیا دومره احساس نکړي. په دې حق له هم زمنګ همکاري فرشتي مرسل ل سید نظیم سیدی سره چې په ننګرهار کې زمکه لري او بازګری ورتنی ولې مرکه کړي چې تاسو اوریدل تر بولم.
کو ګرځو خپل کلی ته هلته بازګران موږ اکثر ګورو چې په مزکو کې اخته دي کار کوي خولې توي. لخپل کلی نه دی د بزګر تصویر راته وای.
تاسو چې په کلیوالي چاپیریال کې وګورئ تر ټولو غریبه طایفه هم دوی ده. ستړي ګالي، خلی باس نه غوندي، د خلکو په ډیر مړو ژوندو کې دخیل نه وي، تفریح نشي کولی، د سایل او د سیاحت ځای ته نشي تللی لکه څنګه چې په کار وي، چې ژوندو کې یاغسې نشي کولی، ځکه همیشه د سره د خپل ځمکې، د سره د خپل پټي، د خپل فصل غم وي. مګر د دې سره سره تاسو که ورسره کښېنئ یو ورځ هم دی شکایت نه کوي د خپل ژونده. دوی ډیر قانع خلک دي. تاسو باور کوي چې د دوی په فصل باندې یو الهی آفت را نازل شي، یو ډول مرض وکي، یو بل تکلیف ورته پیدا شي، چې پښتنو کې د دوی اولینه کلمه شکر وای او د خدای ناراضي یو نصیب بم دومرو. دغه شایان دي چې تاسو پوهیږئ دغه لوستي خلک هم ډیر ځله دغه قناعت نشي پیدا کولای په خپل وجود کې. حکمت دا دی چې دوی دغه قناعت لري.
لخپل چار چلند دی راته وای چې کله مځکی ته ورځي اول ته ګوري چې بازګر بوخت دی کار کوي، څومره مرسته وسره کوي، څومره روحیه ورکوي.
تر څو چې ته بزګر ته په رواني لحاظ د هغه هغه روان ونه پالې او په دغسې مارکیټي نړۍ کې چې هغه ژوند کې زړه توره کیږي، د ټولو افغانانو مسؤلیت دی چې د خپلو دغه ډول کروندګرو د دغه دهقانانو نه یوازې چې درناوی وکړي، احترام یې وکړي، وی هڅوي، بلکې تر ممکنه حد هغه ستونزې چې دوی لري هغې ته په شکل د اشکالو که زما په وسیله کیږي، که د حکومت په وسیله کیږي، که د یو بل چا په وسیله کیږي، زمینه سازي کیږي، دا ورته وکړو.
په یو شمېر سیمو کې له بده مرغه له بزګر سره ډیر بد چلند کیږي. زه یو ډول احساس ورکول کیږي چې یو څوک ماته کار کوي او باید وی کړي. دغه کار څنګه ده؟
څنګه چې دا څېرې مختلفې دي، دغسې انسانان هم مختلف دي، خویونه هم مختلف دي. که زه په یو چا باندې رحم نه کوم، دا تمه دې زم نه لرم چې الله دې په ما رحم وکړي. ډیر مظلوم سړی دی، په ډیر مظلومانه شکل ستا کار کوي او په ډیر مظلومانه شکل راځي تا ته کښېني. په دې کې نو زه فکر نه کوم چې یا تلولي دي، یا د میړانه، یا د قهرمانی وي چې ته د دوی سره زور وکړه، د دوی نه په زور حق واخله، پرته له شکه چې دا هم ظلم دی، هم زیاتی دی. زما خپل په یاد دی، نه یوازې د قانان، بلکې دغه د کلي ولس کې چې تاسو ژوند کوئ، هلته نیان هم وي، هلته موږ ورته اهنګر وایو، دا پخته دا په دې کلو کې ژوند کوي او ډیر مظلومانه ژوند لري. زما پلار یو وخت کې بهر ته راته، تاسې باور وکړئ چې دی به هر ځل د بهر نه راغی، د هر یو دپاره به یې خپله ځانګړې تحفه راوړی وه. یو ته به مثلا ښه چاړه راوړې وه، یو ته به ښه د دیقانۍ وسیله راوړې وه، یو بل ته به مثلا ښه د ینګرۍ وسیله راوړې وه. دغه تحفې دا به دومره ارزښت ونه لري مادیتي، مګر لږ تر لږه د دغه خلکو په روان باندې مستقیم تاثیر کولی شي. او بل دغه خلک په دې پوهیږي چې ولا په دې کلي کې زه ډیر حقیر یا ډیر فقیر انسان نه یم. دغه هیڅ درکوي چې ولا زه د یو چا په یاد یم، دغه دی زه یې ونازولم.
ژوند په شیبو کې
د افغاني ټولنې د تیر تاریخ او فرهنګ زرینه هنداره.
محمود طرزی سراج الاخبار افغانیه په نوم باندې اخبار روباسي، او دا بیا نسبتا دوامدار د علامه طرزی په
دا سندره ستاسو مو سواوري دل ډیر لسو درې چل وکړم کال.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه www.azadiradio.com هم اوریدلی شئ.
دا چې د کرهنې په برخه کې مسؤلو کسانو څه کړي دي او له پخوانه بیا تر اوسه څومره بدلون پکې راغلی دی، د کرهنې د وزارت له ویان علي اکبر رستمی څخه موږ پوښتلی دي.
مجموعاً تر اوسه پورې تقریبا 70% د افغانستان خلکو له کرنیز او مالداری سکتور بوخت دی. د افغانستان کرنیز وضعیت طبعا له نورو کلونو کې ډیر توپیر راغلی دی. خوشبختانه اوس زموږ تولیدات ډیر شوي دي، د وچو میوې د پروسیسو په برخه کې، بازارموندنې په برخه کې، او د کرنیزو ټکنالوژي ترویج کې هم ډیر تغیرات ایجاد شوي دي. خوشبختانه په سوه تنوی کال کې زمونږ مجموعي تولیدات هم زیات شوی دي، لکه زعفران او طبي نباتات او نور میوجات سته چې مخکې نه وو. خوشبختانه اوس تولیدات زیات شوی دي، زمونږ مارکیټ ارتیا کورنۍ تولیدات تکمیلیږي.
خو د کرنې وزارت د کرنې په برخه کې د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟ بیا هم ښاغلی رستمی وایي،
په 1999 کال کې همدارنګه په راتلونکو کلونو کې د کرنیز او مالداری سکتور کې اساسي او پایدار تغیرات راولو. په دې اواخر کې خوشبختانه ځین تولیدات داسې ډیر پیشرفت کړي دي، خصوصا د زعفران. خوشبختانه زموږ تولیدات تقریبا په 1999 کال کې 1.5% زیات شوي دي. همدارنګه په ځین نور موارد لکه سیټروس باب، طبي نباتاتو ډیر پیشرفت کړي دي. مونږ په داخلي تولیداتو کې تامینیږي. ګرین هاوسونو په برخه کې د کرنې او بلګونې او مالداری وزارت یو اساسي اولویت داده سی. په هر کال مونږ وکول شي په سلور د شولایتونو کې د کورنۍ بخشي او همدارنګه گرین هاوسونو تطبیق وکړو.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د کرنې په برخه کې نور هم پرمختګ وشي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.